السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشوریدون کو وخت په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. په دې خبري سات کې موضوع فرخنده صدر کړې کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او د افغانستان په اړه ریپورتونه راوړي دي. خو لومړی ورسو خبرونه تا وړاندې کوم چې پامیر ساحل دي.
د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي. په کراچۍ کې د بلوچستانو د حقونو دوو سازمانونو په مظاهره کې د حکومت د ورکو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کړې ده. او د فرانسې چارواکي وایي چې پر ماشومانو یې د چړو د پرونی برید په تړاو یو شامه وګړه نیولې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی. د قومي اسمبلی پر وپاڼه په بیان کې راغلي دي چې نننۍ غونډه د پېښور پر وخت د مازیګر پر 4 بجو پیلېږي. پرون د مالی وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د روان مالي کال اقتصادي رپورټ وړاندې کړ. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې د هغه هیواد اقتصاد په 2022-23 زیږیز مالي کال کې یوازې 0.2% وده کړې او په دې توګه حکومت د 15% ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د اقتصادي ودې د کمیدو یو لوی لامل د صنعتي څانګې کمزوري کېدل دي. د اقتصادي رپورټ له مخې په روان کال کې د پاکستان د صنعت وده منفي وه او رفتار یې 3% کم شو. له دې پرته حکومت د افراطي زر یا انفلیشن د سطحې په ټیټولو هم نه دی توانېدلی او په ختمېدونکي مالي کال کې د انفلیشن سطح 28.2% وه. د افراطي زر له لوړېدو سره د روپۍ ارزښت خورا کم شوی او ګراني زیاته شوې ده. اسحاق ډار البته وایي چې حکومت د روان مالي کال په لومړیو 10 میاشتو کې څه باندې 15,600 اربه روپۍ مالیه ټوله کړه چې دا د تیر مالي کال د همدې مودې پرتله 1,000 اربه روپۍ زیات ټیکس دی. د ورکو بلوچستان د موندلو هڅه کوونکي سازمان وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز د او د بلوچ یک جهته کمیټې مشرانو فعالانو او د ورکو کسانو د کورنۍ غړو په کراچۍ کې مظاهره کړې ده. دوی پرونی مظاهره د بلوچ زده کوونکو د سازمان د یو مشر ظاهر مجید بلوچ د ورکېدو 4 کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړه. د ورکو بلوچانو د موندلو هڅه کوونکي سازمان یوې مخکښې غړي سمیدین بلوچ مشال راډیو ته وویل چې له حکومت غوښتنه کوي چې ټول ورک بلوچان پیدا کړي.
جتنے بھی لاپتہ افراد کے لوائی کی نے
دعوی دلتا چی سمرا لا درک کسانو خپلوان دی ددوی ټول غختنه دادا چی د زاکر مجید بلوچ ترسنگ ټول لا درک خلق تی رخ کڑ کړل چی اکو هغوی بس جرمونو کی ککړ وی نو باید چی عدالتونو ته دی وړاندې دی کړل چی.
بلوچ زیاته کړه چې په بلوچستان کې د خلکو د ورکېدو عمل لا هم دوام لري. د بلوچانو د حقونو سازمانونو او فعالان تور پورې کوي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې خلک ورکوي، خو پوځ دا تور ناسم بولي او وایي ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال د ورکو بلوچانو د مسالې د هواري ژمنه کړې وه. له دې پرته له 2011 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې یو سرکاري کمیشن هم فعال دی چې وایي په تیرو کلونو کې د څه د پاسه 6,000 ورکو کسانو قضیې هواري کړې دي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په پرونی 14 کې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه زدو نقیز راپورونه دي. په سیمه کې د یوې سرچینې بیګا مشال راډیو ته ویل چې د فیض آباد په جماعت کې د طالبانو د حکومت د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په 14 کې د وژل شویو شمیر 19 رسیدلی او 18 تنه ژوبل دي. د سرچینې په خبره په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت قمندانان، دینی عالمان او پخواني جهادي کسان شامل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس معیز الدین احمدی د وژل شویو شمیر 14 ښیي. د 14 ذمہواري چا نه ده منلې. البته د جون پر 6 پر نثار احمد احمدی د موټر بم ځانمرګي برید ذمہواري د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څنګه منلې وه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تھامس ویسټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر او ایران په جلا جلا بیانونو کې په جمعات کې پرونی 14 غندلې ده. د فرانسې چارواکي وایي د هیواد په غرییز وړوکي ښار اینیسه کې یو سړی د چړو په گزارونو څلور ماشومان او دوه متقاعد کسان ژوبل کړي دي. د چارواکو په خبره دوه ماشومان او یو سړی په روغتون کې بستر دي او مرګونی ټپي دي، خو نور کسان سخت ژوبل نه دي. وزیر اعظم الیزابت بورن ویلي دي چې گرفتار مشکوک بریدګر یو 1.5 کلن شامی وګړی دی چې 10 کاله مخکې یې په سویډن کې پناه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزیر وایي فرانسې روانه میاشت د هغه کس د پناه غوښتنلیک رد کړی و او ځایي چارونوال ویلي دي چې د پرونی برید محرک ترهګري نه برېښي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویبپاڼه مشال ریډیو هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان حکومت نن کامی سملې ته د نوي مالی کال بجټ وړاندې کوي. د پېښور یو شمېر اوسیدونکي وایي حکومت چې د ګرانۍ کمولو ته پام وکړي. د بلوچستانو د حقونو سازمانونو د پاکستان پر حکومت ټینګار کړی چې ټول ورک بلوچستان دی پیدا کړي. په پاکستان کې دا تاثر عام دی چې ځینو پوځي چارواکو په تیرو کلونو کې د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره مرسته کړې وه. په دغه اړه څېړونکي وایي
پاکستان کی فوج نے ریاست کے قبضے کے لیے بہت سارے پروجیکٹ چلائے، جیل میں برتن ہوئے، کوئی فوج کا سربراہ تھوڑی ہوا.
او د حقونو فعالان وای په تورخم کې زرګونه ماشومان هر ورځ سخت کارونه کوي او ژوند یې له یو شمیر خطرونو سره مخامخ کی.
دوی د لاریو په ټیرونو کې، د لاریو په ټول بکسونو کې، لاندې خوا په لاریو کې ګنډې غوټي د وړو راوړو کوشش کوي.
له مشال سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د مالی وزیر ویلي دي چې په روان مالی کال کې د هغه هیواد د اقتصادي ودې رفتار کم شوی دی چې په دې توګه حکومت د 15% هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. اسحاق ډار پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته اقتصادي رپورټ وړاندې کړ چې پکې راغلی دي چې په ختمیدونکي مالی کال کې د هیواد صنعتي څانګه له تاوان سره مخامخ وه او د ودې رفتار یې 3% کم یا ورو شو. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې ټاکل شوی حکومت نن مازیګر کامی سملې ته د جولای له لومړۍ نیټې څخه د پیلېدونکي نوي مالی کال بجټ وړاندې کړي. په همدې حال کې د شماریاتو ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې د لوړ افراطي زر یا انفلیشن له کبله ګراني خورا زیاته شوې او د خلکو د شیانو اخیستو ځواک هم کم شوی دی. د پېښور یو شمېر اوسیدونکي وایي ګراني ژوند سخت کړی دی. حکومت په بجټ کې د خوړو د بیو کمولو ته پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د وسیم سجاد نه.
د پاکستان بیورو اف سټیټسټیک تر مخه په ملک کې د ګرانۍ شرح قابو 8% ته رسیدلې ده. د ګرانۍ له وجې په پېښور کې واړه کاروبار کوونکي پریشانه دي او هیله مند دي چې په بجټ کې به د خوراکي توکو په قیمتونو کې کمی وکړی شي. د کال 2023 بجټ په قومي اسمبلی کې د جون په 9 وړاندې کیږي چې پکې د ځینو نورو ټیکسونو لګولو پیشکش شوی دی. په ملک کې د خلکو د شیانو اخستلو توان ورځ تر بله په کمیدو دی او د پاکستان بیورو اف سټیټسټیک تر مخه د خلکو د سودا اخستلو د توان شرح 6.5% ده، کمه چې په جنوبی ایشیایي ملکونو کې تر ټولو کم ګڼل شي.
زمانو محمد حنزلہ دی. وخت چې با زمونږ کم جون هغه ډیر آسان او زمونږ چې کم دا سټل خرچي دی او دا رنگ د روټي دی وګون باندې ډیر اثر پرې وته دی. مخکې به چې زمونږ د روټي د کانی خرچې راتله نو 2.5 تقریبا 300 براتله، اوس 800-900 ته خرچه رسیدلې او دا رنگ دا سټل چې کم پی دی فیس مطلب هغه هم سی واشه وره. مخکې چې با 5000 اغستې اوس 10000 اخلي پر بوک.
ما نوم ارشاد دی او دا ګرانۍ زه هم خو خورا کم کړی دی. خو وسو چې نو کوم درې وټه خو نو سی ونی ما نو خورا کم کړی وسه ګرانۍ دا حالات اوسې زه هم چې روان به کی د څه کار وشي چې هغه ارزانی لګی راشي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د بین الاقوامي مالی ادارې IMF سره د قرض اخیستلو په خبرو بوخت دی او په حکومت مخالفه ګوندونو لخوا نیوکه کیږي چې دوی په قرض اخیستلو کې ناکام دي. خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د IMF سره به ډیل ډیر زر وشي. په پاکستان کې د ګرانۍ په حق لا په پیښور کې میش صحافی او شنون کې لحاظ لی وایي
ګوري چې موږ وګورو د اقتصادي سروې رپورت ته نو په پاکستان کې د وخت کې لوی صنعتونه چې کوم تیر کال تقریبا صدبر لس فیصد سیوا شوی هغه په دې سروې رپورت تر مخه 8% د هغې د ترقی رفتار کم شوی دی. معاشره همیشه غریب هم نه چلی او مالدار هم نه چلی، د معاشره د ترقی رفتار د میډل کلاسی او د بده مرغه د تیرو پینزو شپږو کالو کې دغه میډل کلاس، لوور میډل کلاس او لوور میډل کلاس د پاورټی لاین نه هم لاندې شوی دی. د دې وجې نه قوت خرید د خلکو کم شوی دی او د هغې په وجه باندې واړه صنعتونه د هغوی رفتار چې کم دی هغه د وړاندې کېدو په ځای باندې نور هم کم شوی دی. دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې د تاجرانو د مختلفو تنظیمونو تر مخه پرله پسې کاروبارونه بندیږي، څوک نوی کاروبار کولو ته تیار نه دي. د دې وجې نه د هغې سره په وړو کې کچ باندې دا صنعتونه چې بندیږي نو د هغې سره بیروزګاری شره هم د هغې دفرازي او ورسره د عام سړي ژوند هم چې کم دی تنګیږي.
پاکستان د خزانې وزیر ساقدار سورزی وړاندې په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویلي وو چې پاکستان د مالي مشکلاتو سره مخ دی خو حکومت کوشش کوي چې عوامو ته اسانتیاوې ورکړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ټاکل شوی د پاکستان وفاقي حکومت نن کامی سملی ته د 2023 او 2024 مالی کال بجټ وړاندې کړی. په دې اړه تاسو یو رپورت هم واورید. تر دې وروسته به د هغه هیواد صوبایي سملی د جولای لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالی کال بجټ وړاندې کوي. په همدې حال کې د بلوچستان حکومت ویل دي چې که وفاق ورته د خپلې برخې پیسې ورنکړي نو د پرمختیايي چارو بجټ په جوړولو کې به له مشکلاتو سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې د جون پر اتمه د صوبې د مالیه وزیر زمرک خان اچکزی په مشرۍ یوه غونډه شوې چې په اړه یې تفصیل د مشال لیډو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره د کلیزې بودیجې یا بجټ په اړه یو مشاورتي غونډه د صوبایي وزیر خزانه زمرک خان اڅکزي په مشرتابه کې په کوټه کې وسوه. په کوم کې چې د بلوچستان اسمبلی د غړو ترڅنګ اقتصاد پوهانو هم په ګڼ شمېر کې ګډون درلود، پر دې مهال د غونډې پر خوالو اله څرګنده کړه چې د بلوچستان حکومت به د راتلونکي کال لپاره یو داسې بجټ وړاندې کړي چې هغه به د ولس په ګټه وي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف سره تړاو لرونکي د جمعیت العلماء اسلام غړي اصغر ترین و مشال ریډو ته وویل که وفاق د بلوچستان سره د بجټ په جوړولو کې مالی کومک وکړي نو بیا صوبایي حکومت کولای سي چې د ولس لپاره د پرمختیا ډيري او ښې پروژې جوړ کړي.
بلوچستان چې کم دي دا تقریبا 45-40% آف پاکستان، تقریبا تبا دا وایي چې نیم پاکستان چې دی بلوچستان. د بلوچستان بجټ چې کم دي دا په انحصار کې پر فیډرل باندې، که فیډرل د موږ سره تعاون وکړي نو زموږ چې کم باقاعدات دي چې کم زموږ ډیوز دي په مختلف مد کې په مختلف ډپارټمنټ په ذریعه باندې چې هغه موږ سره ملاو سي، یا د ان ایف سي چې کم ایوارډ دي هغه مطابق مستقل شډول مد پیمنټ وشي نو بیا د دې بجټ فائدہ ستا بیا عوام ترلیف رسیږي. کنه بلوچستان خو ته خبره په دې تقریبا 35-38% بجټ کم دا ڈیولپمنٹ دی، باقی نان ڈیولپمنٹ تنخواہ دی نور دا سرکار کم ایکسپینڈیچر دی غدی زمج دون وسی تر ایریا دا دیون کنسلٹ بلن کنسلٹ زو اوم دا 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر ما بینک دی.
بل خو دا بلوچستان حکومت یو ځل بیا ویلی دی کو فاک دا نیشنل فائنانس کمیشن یا دا پیسو دا کامی صندوق څخه و بلوچستان ته د خپل ایسه پورا ونده ورکړي نو بیا دوی توانېدلی سي چې د صوبې د اولس د پرمختیا لپاره ښه بجټ وړاندې کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل چې د بده مرغه وفاقي حکومت د بلوچستان لپاره اعلانونه کوي لیکن پر هغه عمل نه کیږي.
زموږ دارومدار چې دی هغه پر وفاق باندې دی، وفاق چې کله زموږ باندې پیسې ودرې نو زموږ کده سکیمات متاثر کیږي او هغه زیات نقصان چې دی هغه ډیولپمنٹ سکیمات دي. نن ډیولپمنٹ کې نمبر تنخواه وي درولای شو، نمبر پینشن درولای شو، نمبر نور داسې اخراجات چې حکومت لکه کمی ډپارټمنټ چې چاته د تیلو ضرورت دی، چاته د مشینری ضرورت چار ڈپارٹمنٹ چلی متاثر کی خدای نہ خسا یو سیلاب راضی اور زلزلہ راضی خدا جن کی پاگ کی چلی پہ ایمرجنسی کی مر سر پیسے پرتی نمڑی ورکو کاغم سر نہیں بیا مر چی ورکو نہ آگے چلا ڈیولپمنٹ کی مات دی کم مر ترقیاتی کی مات یا متاثر کی
صوبہ چار واک پوینا چ وفاقی حکومت دجمنی سرسم تیر کال و ابلستان تا پہ این ایف سی ایوارڈ کی سلور سوا ارب روپئے ندی ورکڑے دا ڈول تیر کال دا جون جولائی پمیاس کی دا بارانو رستا وزیر اعظم شہباز شریف د صوبے د سیلاب زپلو خلق لپارا د لس ارب روپئے ورکول اعلان کڑے و خوب راغ باندی د صوبائی حکومت په خبره تر اوس عمل نه دی سوی د دې سره سره په یاد غونډ کی زیاته سمیدا چې د سوی گیس په څنګ کی د پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ یا پی پی ایل باندی د بلوچستان 55 ارب روپئے بقایا جات هم ندی ادا سوی د جون په شپږمه نیټه د وزیر اعظم میا شہباز شریف په مشرتابه کی د قومی اقتصادی کونسل غونډه په اسلام آباد کې رابلل سوی و په کوم کې چې د راتلونکي کال لپاره په بجټ کې د څلور وړ صوبو د پرمختیا د پروژو جاج اخیستل سوی دی او په نتیجه کې به د اسلام آباد په خبره وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار د جون په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د راتلونکي کال لپاره بجټ وړاندې کړی. خو د بلوچستان حکومت د قومي اقتصادي کونسل په یاد غونډه کې نه یوازې د ګډون نه کولو اعلان وکړی بلکې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د اجازې بغیر په دې غونډه کې د ګډون کولو په تور کې د ترقی او منصوبه بندۍ سینیر صوبای وزیر نور محمد دومړی هم 13 ورځ د وزارت څخه لرې کړی. که څه هم د بلوچستان د حکومت پر دې اوسنی احتجاج باندې د وفاق له لورې تر دمګړې پورې څه نه دي ویل شوي، خو د روان کال د جون په میاشت کې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د بلوچستان سره اړه لرونکي د سینیټ د چیرمین صادق سنجرانی سره د لیدو کتو پر مهال تسلی ورکړې وه چې د راتلونکي کال په بجټ یا بودیجه کې به وفاقي حکومت د بلوچستان مالي اړتیاوې په ښه توګه په پام کې ونیسي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال اډیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو د ورکو بلوچانو د مندلو هڅې کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز او د بلوچ یاهتۍ کمیټې غړو فعالانو په کراچۍ کې مظاهره کړې او د خبریالانو مرکز مخې ته د نه خوړو احتجاج هم کړی دی. دوی پرونی مظاهره د بلوچ زده کوونکو سازمان د یو مشر ذاکر مجید بلوچ ته ورکېدو سوار لسکاره پوره کېدو په مناسبت کړې غوښتنې وکړه چې حکومت د نوموړي تر څنګ ټول ورک بلوچان پیدا کړي. مظاهره چانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې اوس هم د بلوچانو ورکولو عمل روان دی. د بلوچانو د حقونو سازمانونو فعالان د خلکو ورکولو تور د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو په وس دا تور ناسم بولي او وایي ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. البته وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال ژمنه کړې وه چې د ورکو بلوچانو د مسلې د هواري هڅه به کوي. نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د جون په اتمه په کراچۍ کې د لادرکا بلوچستانو کورنو احتجاجي لاریون کړي او بیا د پریس کلب نه بهر د نه خوړو احتجاجي کیمپ هم پیل کړي دي. دا لاریون او د نه خوړو احتجاجي کیمپ د لادرکا بلوچستانو لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن او بلوچ یکجهتی کمیټي تابع کړي. په احتجاجي کیمپ کې ناس د بلوچ یکجهتی کمیټي غړي عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
8 جون 2009 کو جو ہے ذاکر مجید کو مستنگ سے جو ہے
دی وای چې د جون په اتمه کال 2009 کې ذاکر مجید بلوچ د مستنگ څخه لادرکه کړي شوی وو. نن سوال لس کاله پوره شول. عدالت هم کچاتا د عمر بند سزا ورکړي نو هغه هم 14 کالو کې پوره کیږي. خو زمنګ لا درک خلک لا روکتي. دا یوازې د ذاکر مجید پیخنه ده. دا ډول په لسکونو پیخې دي چې کورنۍ ته دا معلومه نه ده چې خپلوانی په کوم ځای کې او په څه حال کې دي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې د بشري حقونو ټولو نړیوالو ادارو په خصوصي توګه د ملګرو ملتونو بشري حقونو کونسل د ذاکر مجید بلوچ قضیه په اړوند خپل بیانونه هم جاری کړي. خود د نړیوالو ادارو ویناګانې هم د پاکستان په واکمنو هیڅ اثر نه لري. د نوموړي په وینا چې زموږ غوښتنه دا ده چې د لادرک کسانو کورنۍ ته د دومره معلومات خو ورکړي شي چې هغوی ژوندي دي او کنه. د یادې مظاهرې په وخت بیا د لادرک ډاکټر دین محمد بلوچ لور او د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن سازمان غړي سیمی دین بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې روس تر بلې په بلوچستان کې د لادرک خلکو شمیر زیاتیږي چې لس تنه راخوشي کیږي نو د 15 تر 30 پورې نور پورته کیږي.
اتنے بھی لاپتہ افراد کے لوائی کی نئے ہم سب کا یہی مطالبہ ہے کہ
دعوی دلتا چی سمرا لادرک کسانو خپلوان دی ددوی ٹول غختن دادا چی دا ذاکر مجید بلوچ ترسنگ ٹول لادرک خلق تی رخ کڑ کرل چی اکو حقوی پس جرمنو کی ککڑ وی نو باید چی عدالتونو تا دی اڑان دی کرل چی. زمانگ جن پسرکونو و احتجاجونو کی تیر شل خو خپلوان ملا رک دی. زمانگ درد او کڑاو دیر زیاد شوی او دا بیان کول ور هم ندی.
لہذا ہماری درد ہماری تکلیف بہت زیادہ ہے ناقابل بیان ہے.
سیمی دین بلوچ زیادہ کڑے چې زما پلار هم نږدې 14 کال وړاندې هم د جون په میاشت کې کال 2009 کې د کوټې د یو سرکاري روغتون څخه په جبري توګه تختولې شوی وو او تر نن ورځې لا درک دی. د لا درک بلوچستان خپلوانو لدی وړاندې هم د کراچي ترڅنګ په کوټه اسلام آباد کې څو ځله احتجاجي مظاهره کړې دي. د بشري حقوقو او بلوچستان د حقوقو سازمانونه د خلکو د روکولو تور د پاکستان په فوج پوری کوي. خو د پاکستان فوج وار په وایر دا تورونه رد کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پروس کال د ستمبر په 9 نیټه ویلی وو چې د روکو کسانو د خوشی کولو او د هغوی د قضیو څېړلو ټولې ممکنه هڅې به کوي. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زده کوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی وو. یاد کمیشن اسلام آباد های کورټ ته خپلې سپارښتنې په راپور کې وړاندې کړې دي او بیا په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلو لپاره د 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن تیر کال 2022 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د یادې نیټې پورې د لادرک 9133 کسانو قضیې ثبت شوي وي چې پکې 6000 قضیې هواري کړې شوي هم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په دوبی او یاد رکی ژوند تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې څوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو سو اته کاله هم دغه شان په لوړېدو توړېدو تیر
وګوره. دې سره خپله د نکاح کاپی نه وي. نکاح نامې دی وی دا زموږ هزبند سره پرته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه باندې هم ریپورت لرو چې غواړي خپل سیمو ته زر تر زر ستانه شي. د دې سره سره پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی ورزو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر تورونو پر اساس مقدمه دایر شوې دي چې هغه سیاسي بولي. په پاکستان کې یو عام تاثر دا هم دی چې د هغه هیواد پوځي چارواکو په تیرو کلونو کې ورسره په سیاسي ځواکمنتیا کې مرسته کړې وه. د پوز په خوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تیر کال په نومبر کې د دندې تر پای وروسته ویلی وو چې د په سیاسي چارو کې د پوز مداخلت ختم کړي. پښتنه دادا چې کواکي پوزي چارواکو په سیاسي ډول د عمران خان په ځواکمنتیا کې رول لوبولې دي نو پر ضد یې قانوني اقدامات ولې نه کیږي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورو.
که څه هم د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې د شاوخوا ویش کال په مبارزه یې ګوند دومره لوړ مقام تر رسولی او د 2013 کال په انتخاباتو کې ورسره پوز مرسته نه ده کړې، خو د مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې عمران خان تر شا د پوز لاس وو. دوی دا تور لګوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانیو مشرانو او ځینو نورو پوځي چارواکو د پاکستان تحریک انصاف په جوړولو او په اولس کې د عمران خان په مقبولولو کې مهم رول لوبولې دي. د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخه محمد زبیر د پاکستان یو ټی بی ای ار وای سره په مرکه کې وای په 2011 کال د لاهور مینار پاکستان سره د عمران خان لومبي غټي جلسې لپاره کمپاین د هغه وخت د ISI د مشر جنرال شجاع پاشا په امر شوی وو.
اکتوبر 30 کا جو جلسه وو دا فیمس جلسه
نموړه وای د 1 اکتوبر چې کومه مشهوره جلسه شوی و نو د دې د ملاتړ لپاره شجاع پاشا ټول پاکستان کې ګرځېدلې وو او د بهر چتویل چې د پی ټی آی ملاتړ بکوي
کې آپ سب لوگ پی ټی آی کو سپورٹ کریں.
بلخوا پوز هم منی چې په تیر وختونو کې په سیاست کې رول پاتې شبه، خو لکل نه چې عمران خان د عدم اعتماد تحریک په وسیله د وزیر اعظم له څوکۍ لرې کړل شبه نو وای چې اوس به طرف دی. پښتنه دادا که دا وخت د مختلفو تورونو پر بنیاد د عمران خان پر ضد څه باندې یو نیم سل مقدمې جوړې دي، نو د هغو پوځي چارواکو پر ضد مقدمې ولې نه جوړېږي چې پرې د تحریک انصاف جوړولو او د 2013 کال په انتخاباتو کې د عمران خان په ملاتړ د درغلیو کولو تورونه دي؟ د دې په ځواب کې د کراچۍ پوهنتون استاد توصیف احمد وای دا ځکه چې پوځي اداره طاقتوره ده.
پاکستان کی فوج نے ریاست پر قبضے کے لیے بہت سارے پروجیکٹ چلائے.
د پاکستان فوج پر ریاست قبضے لپاره ډېرې پروژې ترسره کړې دي چې عمران خان یې ورستۍ هغه ده، او چې پوځ څومره سیاستوالان اقتدار ته رسولي نو هم د پوځ ورسره په اخره کې جګړه راغلې ده. البته دا چې سیاستوالان بیا له بندیزونو او نورو سزاګانو سره مخامخ شوي، خو پوځي چارواکو ته چا هیڅ نه دی ویلي. اکثر وزیر اعظمان له خپل څوکۍ ګوښه شوي، خو د پوځ مشر نه دی لری کړل شوی.
توصیف احمد جون په اتمه مشال ډیو ته ویل که څه هم پوځي چارواکو ته د جمهوري حکومتونو په ړنګولو یا سیاست کې په مداخله کولو سزا نه ده ورکړل شوی او نه به ورکړل شي، خو د په خبره د پخوا په برعکس اوس خلک په ډاګه پر هغو پوځي جنرالانو نیوکه کوي چې په سیاست کې د مداخله تورونه پرې لګېدلې دي. نوموړی وایي د دې وجه دا ده چې عمران خان سره د پاکستان اشرافیه یا ایلیټ کلاس یو برخه ولاړه ده.
دا ځل
معامله ډیره جدي ده ځکه چې عمران خان د پنجاب د اشرافیه استازیتوب کوي، نو په لوړ پوړي یا ایلیټ طبقه کې د ننه اختلافات پیدا شوي دي. نو دغه وجه ده چې د پوز د پخواني مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید نوم په بیا بیا مخې ته راځي.
ملخوا بیا په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه نسیم زهرا هم وایي چې په ټولنیزو مرکزي رسنیو کې خلک پر دې بحثونه کوي چې عمران خان چا سیاست ته راوستی دی. البته نوموړي د جون په اتمه مشال ډیو ته وویل چې د پوز خپل د انصاف نظام دی او چې کوم پوځي چارواکو باندې څه قسمه تورونه ولګي نو هم دغه نظام لارې ورته سزا ورکړل کیږي.
خلک په یقیني توګه پر دې خبرې کوي چې چا عمران خان راوستي نو لاغو سره بس کیږي، او د دې په جواب کې عموما هم دا خبره کیږي چې د پوز خپل داخلي د احتساب میکانیزم دی او د هغې لارې پر خلکو مقدمه چلول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د مې پر 9 د عمران خان تر نیونې وروسته د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو، پوځي یادګارونو، پوځي مجسمو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وشوې او ځینو ځایونو ته اور واچول شو. د پاکستان پوځ د جون په 9 یو بیان کې د عمران خان نوم نه دی یاد کړی، خو ویلي دی چې د ریاست او ادارو پر ضد بغاوت راپارولو، د منصوبې جوړونکو پر ضد د قانوني کاروایي د سختولو وخت رسېدلی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې وایي په یادو مظاهرو کې د تشدد تر شا د استخباراتي ادارې کسانو لاس دی، د جون په 9 یې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې د هغه پر ضد دوه نورې مقدمې درج شوې دي. د په خبره د قتل یو مقدمه پرې اهم درج شوې ده چې مقصد یې د هغه نیول دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او اوس هم زو یوې وړې تمې ته
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې اونۍ خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې 10:30 بجې شوې دي. زموږ همکار پامیر ساحل هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لنډ خبرونه ترې واورو.
د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت نن په داسې حال کې قومي اسمبلی ته د راتلونکي مالي کال بودیجه وړاندې کوي چې د هغه هیواد اقتصاد له لویو ستونزو سره مخامخ دی. تر دې مخکې پرون د مالیې وزیر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د روان مالي کال اقتصادي رپورټ وړاندې کړ. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې د هغه هیواد اقتصاد په 2022-23 زیږیز مالي کال کې یوازې 0.29% وده کړې او په دې توګه حکومت د 15% ټاکلي هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغله دی. د ورکو بلوچانو د موندلو هڅې کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز او د بلوچ یک چهتۍ کمیټې مشرانو فعالانو او د ورکو کسانو د کورنیو غړو په کراچۍ کې مظاهره کړې ده. دوی پرونی مظاهره د بلوچ زده کوونکو د سازمان د یو مشر زاکر مجید بلوچ د ورکېدو 4 کلونو پوره کېدو په مناسبت وکړه. دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې ټول ورک بلوچان دې پیدا کړي. د بلوچانو د حقونو سازمانونه او فعالان تور پورې کوي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې خلک پوره کوي، خو پوځ دا تور ناسم بولي. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال د ورکو بلوچانو د مسئلې د هواري ژمنه کړې وه. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په پرونی 14 کې د مرګ ژوبل د شمیر په اړه زدو نقیص راپورونه دي. په سیمه کې وی سرچینې بیگا مشال راډیو ته ویل چې د فیض آباد په جمعات کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې پر مهال په 14 کې د وژل شوی شمیر 19 تر رسیدلی او 18 تنه ژوبل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس معیز الدین احمدی د وژل شوی شمیر 14 کې د 14 ذمہواری چا نه ده منلې. د فرانسې چارواکي وایي د هیواد په غریز وړو کې خار اینیسه کې یو سړی د چړو په گزارونو 4 ماشومان او 2 متقاعد کسان ژوبل کړي دي. وزیر اعظم الیزابت بورن ویلي دي چې گرفتار مشکوک بریدګر یو 1.5 کلن شامه وګړی دی چې 10 کاله مخکې په سویډن کې پناه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزیر وایي فرانسې روانه میاشت هغه کس د پناه غوښتنلیک رد کړی و.
لړن خبرونه موزم د همکار پامیر ساحل نوریدو. اوس راځي یو بل موضوع ته. هند وای په کابل کې خپل سفارت ته ټکنیکی ټیم استولې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرام نیم جی شنکر پرون په نوی ډیلی کې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان ته د هغې ډلې د استولو مقصد د حالاتو سارل او د افغانانو د ملاتړ لارې چارې لټول دي. دوی وویل له یوې مودې راهیسې ټکنیکی ډله په کابل کې ده. جی شنکر زیاته کړه چې په 2020 کال کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته یې د امنیتي اندېښنو له کبله خپل ډیپلوماټان له افغانستانه وویستل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د هند بهرنیو چارو وزیر اس جا شنکر وایي هند خپل تخنیکی ټیم بیرته په کابل کې خپل سفارت ته استولی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې جا شنکر پرون پنځشنبه په نوی ډیلی کې یوې خبري غونډې ته وویل د دغه ټیم دنده دا ده چې حالات وڅاري او وګوري چې هند په څه ډول د افغانانو ملاتړ کولی شي. د همدار رسول په افغانستان کې د هند تمرکز اوس پر سیاست لږ دی او د افغانانو ملاتړ او په ځانګړي ډول له هغوی سره تاریخي اړیکو ته ډیر دی. د هند باندنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته خپل ډیپلوماټان له افغانستانه په دې خاطر وایستل چې امنیتي اندېښنه یې لرله او دا کار ډیرو نورو هیوادونو هم وکړ، خو د وخت په تیریدو یې خپل تخنیکی ټیم بیرته سفارت ته واستاوه. دوی له څه مودې راهیسې هلته دي او دنده یې تر یوه حده داده چې حالات له نږدې وارزوي او وګوري چې څرنګه هند په هغه څه کې له افغانانو سره مرسته کولی شي چې هغوی ورته اړتیا لري. تیره میاشت په ګوا ایالت کې د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د شانګهای د غړو هیوادونو په غونډه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدا ټینګار وکړ. د مارچ په میاشت کې د هند بندونو چارو وزارت ویندوی اریندام باغچی ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندلو په اړه د هند په دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د هند بهرنیو چارو وزیر جیا شنکر پرون د ډیلی په لویدیځ کې له یو شمېر افغان سیکانو سره هم وکتل او وویل چې د ملټیپل ویزو یا هغو ویزو چې په وسیله یې څو ځلې یو هیواد ته تګ راتګ کېدای شي افغانانو ته لاره هواره شوې چې خپل هیواد ته لاړ شي او خپل جایدادونه ترلاسه کړي. هند افغانستان د جمهوري حکومت په مهال د افغانستان یو له څو مهمو ملاتړ کوونکو څخه و. د هیواد له افغانستان سره په بیلابیلو انکشافي برخو کې شاوخوا $4 میلیارد مرسته وکړه. د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ په شمول ګڼې لویې او وړې پروژې د هند په مرسته ورغېدې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو رازو یو بل موضوع ته د افغانستان د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې په پرونی چاودنه کې د مرګ ژوبلې د شمیرې په اړه بیلابیل راپورونه دي. یوې سرچینې پرون مشال رډیو ته وویل چې په جمعات کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی نثار احمد احمدي د فاتحې پر مهال په چاودنه کې د وژل شوو شمیر 19 ته رسیدلې او 13 تنه ژوبل دي. خو په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتي او فرهنګي چارو رئیس مازدین احمدي د وژل شوو شمیر 14 ښودلې. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. امریکا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نو مرستندویا دفتر دغه پیخه غندلې. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
چاودنه تر غرمې مخکې په 10:30 بجې د فیض آباد د نوي ښار د لومړي حصې په نبوي جماعت کې داسې مهال وشوه چې ځایي طالب چارواکي او عام خلک د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدي فاتحې ته راټول شوي وو. نثار احمد احمدي تر دې 2 ورځې وړاندې یعنی د سه شنبې د ورځې په موټر بمې برید کې وشل شوی وو. پر احمدی د حمله مسؤلیت داعش دلی په غاړه واخیست. وروسته لدی چې د 2020 په اگست کې طالبان بیا واکته رسیدلی داعش دلی د غنو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. طالبانو مخکې ادعا کړې و چې په یو لړ عملیاتو کې داعش دله په افغانستان کې ځپلې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ لاټکل سره سم په افغانستان کې د داعش د وسلوالو غړو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست فیض آباد چاودنې ته په اشاره په یو ټویټ کې پرون ناوخته ولیکل چې د امریکا متحد ایالاتونه په یو سپیڅلي ځای کې دا بوشتون کې جنایت غندي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما هم د برید غندلې او په برید کې د ملکیانو پر وشل کېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړې وه. ایران هم د برید غندلې دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی ویلي چې پر بیګنا خلکو په تیره بیا په مذهبي ځایونو کې بریدونه د اسلام د تعالیمو خلاف عمل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په څو ټویټونو کې ښلي چې د فیض آباد پرونی حمله د دشمنانو کار دی. د جمهوري حکومت په محل هم دې ته ورته حمله په جماعتونو او د جنازې او فاتحې په مراسمو کې کېده. همغه محل هم حکومت دا ډول بریدونه د اسلام د دشمنانو کار باله او تر ډیره به مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچوه.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو ازو یو بل موضوع ته، د شمالي وزیرستان هغه بې کوره شوي خلک چې لا هم ستانه شوي نه دي، د حکومت نه غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته دې ستانه کړي شي. دوی وایي چې نه ورته د بیرته تګ اجازه ورکوي او نه ورته معاوضه ورکوي. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکي وایي د دغو خلکو د واپسۍ لپاره تیاری پیل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر نه اورو.
د شمالي وزیرستان د تاخیل تحصیل هغه کډوال چې لا هم خپلو سیمو ته ستانه شوي نه دي، حکومت نه خپلو سیمو ته د واپسۍ غوښتنې کړې. دوی وایي چې یو طرف حکومت د دوی تر دوه زرو کورنو میاشتنۍ مرستې بند کړې، بل طرف یې واپسي هم نه کړې. څوک مرستې یې نه خلاصوي نو خپلو سیمو ته خود یې واپس کړي. دغه کډوالو د جون په اتمه بنو کې لاریون هم وکړ او وی ویل چې که غوښتنه یې نه پوره کیږي نو پراخ لاریون پیلاوي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې نه کالونو نه کډوال د خپلو سیمو نه بهر دي.
مشکلات سره مخامخ شوی دي، بار بار په دمیر سره دا وعده شوی دي چې تاسو یې موږ خپل کلی وطن ته موږ واپس کړئ. موږ ته د واپسۍ هېڅ قسم شډول نه دی راکړی. وه امدادي مرسته ارتي بیس هزار روپۍ په شکل کې هره میاشت، نو هغه د دوې زره کورنۍ نه د بلا وجه دا پیسې بند کړي دي. نن احتجاج میږه په دې بوینه نه ریکارډ کړی چې آیا که چیرته موږ ته دغه بیس هزار روپۍ نه شي رغولی نو په چار دو چې دغه کډول چې کوم دي مدد خیل چې دی یا د شغول خلک کوم دی ادا سه واپسی یو شی لا کارانګې چې د نړۍ او وزیرستان خلک واپسی شوی دو. نو کچیر ته دغه د میر جایز مطالبه و نه منل شوې تر دا وې اسلام آباد کې ترناور کوي.
د شمالي وزیرستان نظر په عذاب عملیاتو لکابلا لکونو خلک به کور اول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس واپس شوی، خو د تاخیل او تحصیل نیمایي او شاول تحصیل خلک لا هم به کور دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پاتې بے کوره شو خلکو د سیمو کلیرنس عمل روان دی. کمې سیمې چې کلیر یا صفا دي هغوی ته یې واپسي کړې او دوه ځله یې ورته نیټې هم اعلان کړې، خو ډیری کډوال خپل ستنېدو لپاره واپسي عمل ته نه راغلل. سو پورې چې د دوی مرستې دي نو تیره میاشت هم دغه کډوالو اوولس زره رجسټرډ کورانو ته پنځه دېرش کروڑه نقدې مرستې جاری شوې دي، چې هره کورانۍ ته د موبایل سیم په ذریعه شل زره لیږل شوې. مرستیال کمیشنر وویل چې دغه یو سلو پنځم کیست و چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو کورانو ته جاری شو. بیا هم چې د کمې کورانۍ مرستې بند وي او نوم لیکنه یې شوې وي هغه به هرومرو خلاصې شي. بے کوره شوی کډوال وای چې هغه سیمې چې لا بندې دي او صفا شوې نه دي که حکومت یې زر کلیرنس سرته ورسوي او خلک ورستانه کړي نو ستونزې به یې ختم شي او خپلې سیمې به هم آبادې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو
د بشری حقوقو فعالان وایي چې پر تورخم دروازه هر ورځ زرګونه افغان ماشومان درانه کارونه او مزدوري کوي او ژوند یې له یو شمیر خطرونو سره مخامخ کی. دوی پرون مشال لیډیو ته وویل چې بې وسلۍ هغه ماشومان کارونو ته اړ کړي دي. ملګر ملتونه هم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته په مزدوري د اخته او ماشومانو شمیر زیات شوی دی. فعالان وایي د افغانستان او پاکستان واکداران باید د ماشومانو د حقونو نړیوالې موافقه عملی کړي. په پیښور کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان کنسلګری یو چارواکی وایي پر دې موضوع لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل لسیمینا فرهاد شنواره راکوي.
د جون په شپږمه نیټه په تورخم کې شفاحت په نوم یو 12 کلن افغان ماشوم د بوري و بوجه افغانستان ته اړوله چې لګاړي پریوت او سای ورکړه. د دغه پیښې سمدستي افغان طالبانو په ماشومانو بندیز ولګاوه چې نور به دواړو خواو ته ګنډې نه اړوي. خو په تورخم کې د ماشومانو د حقونو یو فعال نجیب شینواره مشال ریډیو ته وایي چې دا بندیز رزوی او لګې ورځې پس دا کار بیا شروع شي. نو په کار دی چې دې ماشومانو ژغورلو لپاره مناسب او مستقل بندوبست وشي.
په تورخم کې په زرګونو ماشومان چې کوم دي دا په مختلفو طریقو باندې دوی د لاریو په ټیرونو کې د لاریو په ټولبکسونو کې لاندې خوا په لاریو کې ګنډې غوټې د وړو راوړو کوشش کوي او داسې په هره اونۍ په هره میاشت کې یو ماشوم ته مرګ ژوبلا اوړي. پاکستان او افغانستان ریاستو له پکار دی چې د دغه ماشومانو نه یوازې دا چې مخنیوي وکا بلکې د دوی د روان مستقبل په خاطر باندې سوچ وکا او یو منصوبه بندي ورته جوړه کا. په تورخام کې فلایي سنټر جوړ کا، په جلال آباد کې، په پېښور کې، په لوړګي کې د ماشومانو د چایلډ پروټیکشن یو ترتیب جوړ شي نو دا به ډیره غوره او ښه خبره وي.
د ملګرو ملتونو سازمانونو ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین تر ټولو زیات ماشومان اغیزمن کړي. هلته غربت او لوږې له امله په مزدوریو او سختو کارونو کولو باندې مجبوره شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه هم په زرګونه ماشومان په سمګلینګ یا کاچا کې اخته دي او دواړو خواو ته د یو څو روپو په بدل کې درانه مالونه په خپلو اوږو اړوي چې کورنیو لپاره پرې ډوډۍ پیدا کړي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی عمران ټکر وایي چې افغانستان او پاکستان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو لوزنامه CRC لاسلیک کړي او په کار دي دې لاندې قانون سازی وشي او په عمل کې راوستل شي.
د حکومت ذمہ داری دا جوړیږي چې هغه به قوانین جوړي، هغه به پالیسی جوړي، هغه به ادارې جوړي چې داغي مالی مرسته په مختلف شکلونو کې د مختلفو هغه پروګرامونو د لاندې وشي کوم چې په حکومت کې د پولی دې غارې ته یا هغه غارې ته روان دي. او بیا داسې سکولونه چې هغې کې رسمي تعلیم هم حاصلوي او هغوی ته په دغه رسمي تعلیم سره سره هنري تعلیم هم ورکوي.
په تورخم کې د پاکستانی کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جون په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په یو شمېر ګډو غونډو کې افغان طالبانو ته ویلي چې دا ماشومان منع کړي چې له خطرونو وژغورل شي. په پېښور افغان کنسلیټ کې موجود یو ذمهوار تن شهیدالله سره مو د تورخم د ماشومانو د ژغورلو او دا غوی د مرستې په اړه رابطه وکړه. نو دوی دومره وویل چې دا ستونزه به خپلو لوړپوړو ذمهوارو سره شریکه کړو او له هغې وروسته به دریز درکړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مری دا به غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څنګه نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ملت مشر دی ټولواله خلک د سی پورته کړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
اوریدونکو روان کال په خیبر پختونخوا کې د 1400 ماشومانو ته داخلولو هدف ټاکل شوی وو، خو رسمي شمیرې ښایي چې د تعلیم څنګه دغه هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلي. د تر اوسه یوازې د خوشا اتلک او درې سلویخت زره ماشومانو نمونه د داخلي په رجستر کې لیکل شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي چې د ماشومانو د داخلولو نه وړاندې د حکومت سکولونو ته اسانتیاوې ورکړي او د استادانو کمی دې پوره کړي. بلخوا د تعلیم د سانګي چارواکي وایي چې روان کال کې د تعلیم په وده 1,000,000 روپۍ خرچ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنری نور.
د خیبر پختونخوا د بنیادی تعلیم د سانګي شمیرې ښایي چې روان کال په سکولونو کې د 1,400,000 ماشومانو د داخلولو کمپاین خپل هدف ته نه دی رسیدلی او تر اوسه یوازې 1,300,000 ماشومان سکولونو ته راوستل شوی دی. د تعلیم څنګه وایي چې د ننګونو سره مخ دی او هم له دې عملی د داخلو کمپاین د جولای تر 10 نیټې پورې غځولې دی. په دغه اړه بیګا مشال ډیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا کې د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وویل چې د هدف نه پوره کېدو غټه وجه د حکومت بې غوري او ناسمه منصوبه بندي ده. خدا محال ډیر سکولونه د بنیادی اسانتیاو او استادانو د کمی ښکار دی. نوموړي زیاته کړه،
تاسو ماته وایئ چې لکه یو ځای کې د یو سکول کې د 100 ماشومانو گنجائش دی، ولته کې 200 ماشومان راغلي دي، هلته د اوو استادانو ضرورت دی، هلته کې 2 استادان کار کوي. نو لکه کمی کم ځای کې دی، کمی خو په استاد کې نه دی، کمی خو په ډپارټمنټ کې دی چې هغه مالا بلڈنگ نشی پورا کولے ماشومانو د ناستې لپاره، زه نشی پورا کولے مال بجلی اوپر نشی را کولے، زما چې کم دی نو اوس پوره ټیچر ما ته نه دی پورا. په خیبر پختونخوا کې 40,000 سیټونه چې کم دی د استادانو د پرایمری دا خالی پراته دي، نو په دغه طرف باندې توجه نه ورکي او صرف ماشوم داخل کې، نو ماشوم خو داخل بشي خو داغه لپاره دا ناستې ولاړې داغه د سہولت لپاره به حکومت ګامونه اومچتای کنه.
کارپوهان وایي چې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر رالویدو یو علت د پاکستان خرابه اقتصادي وضع هم ده. په پېښور کې د تعلیم د چارو یوې سیړونکې ډاکټر هاجره ویل چې ډېر خلک د خپل کور د ضرورتونو پوره کولو لپاره ماشومان د سکولونو پر ځای کار ته لیږي او تر کومه چې اقتصاد وده نوي کړي او د خلکو روزګار نوي سم شوی، په زرګونو ماشومان با د زده کړو نه به برخې پاتې کیږي.
زمونږ په سیمه کې د یو ډیر مودې داسې دا یو بیانیه خوره ده چې دینی تعلیم او دنیاوی تعلیم نو زیاتر مور پلار توجه دی چې د وړو چې هغه کم ټایم یې نو دی وی چې په دې کې دوی په نسبت د عصري تعلیم یا د دنیاوی تعلیم که دینی تعلیم وکړي نو هغه به ډیر زیات ښي. د ډیر مور پلار لکه دا سوچي چې دا زمونږ د دین د دنیا ګټه ده او زمونږ پښتونخوا آلریډي چې دی نو تاسو ګورئ مخکې داسې جنگ ځپلې ده، زیاتره آبادی چې دی نو غریبه ده. دغه غربت ته وجه باندې هغې وایي چې مونږ بچی سکولونو ته لیږو نو د دې په ځای کې مونږ له دې مزدوري کوي، زمونږ هغه ضرورت دی.
خو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې تیر کال په سکولونو کې د 1,900 ماشومانو د داخلولو هدف پوره کړی او د روان کال هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د بنیادی او ثانوي تعلیم د څانګې د منصوبه بندۍ مشر شهاب الله په دغه اړه بیګا مشال ریډو ته وویل چې د ډیرو چیلنجونو باوجود روان کال د تعلیم په وده 1,000,000,000 روپۍ خرڅ کړي دي.
1.6 billion amount mung sara de settled district ke proti chidari de rigya just pick the mechanism rawande da gena hat ke jamunga merge area umum focus the 3.8 billion ski mung implementation merge area ke oko chare jamunga missing facilities water supply facilities boundary wall facilities repair of room facilities additional classroom facilities da mung work ka
اوس ریسنٹ پاسٹ کے مونږه 3000 ٹیچر دی مرز ایریا کې چې کم دی د ترو پی ٹی سیز هغه ریکروټمنټ اوکا 11 بلین ان سپایک اف د فیکټ چې مونږه کرایسس کې مونږه په خپل ډیولپمنٹ سایډ باندې ولګولې.
د تعلیم د سانګي چارواکي زیاتوي چې په پخوانی او قبایلی سیمو کې هم د تعلیم وده ته پام کړی دی او په یو شمیر سیمو کې د نوو سکولونو په تعمیر کار روان دی. خو د تعلیم د چارو پوهان وایي چې سیمه کې د بدامنۍ مالی پانګو د نشتوالي او ځینو رسمونو رواجونو له کبله اوس هم د زده کړو عمل او په ځانګړې توګه د جنکو تعلیم د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی.
اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته، د جون په 10 په کراچۍ کې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړو چوکیو ټاکل شوو 121 غړو سوګند پورته کړ. په سوګند پورته کوونکو کې د لګکیو ترڅنګ په لومړي وار دوه نرخزیانو هم دغه سوګند پورته کړ. په دې کې شهزادی رائے د پاکستان پیپلز ګوند او چاندنیشا د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکل شوې دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه د دوی لپاره یو تاریخي ورځ ده. نور حال له کراچۍ نه نیازلی راکوي.
د جون په 10 په کراچۍ کې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په مخصوصو یا ځانګړي څوکو ټاکلې شوو 121 غړو سوګند پورته کړو. په سوګند پورته کوونکو کې د ښځو ترڅنګ پړومبي ځل دوه نرخزیانو هم سوګند پورته کړې. د نرخزیانو په څوکۍ سوګند پورته کوونکو نرخزۍ شهزادی رائے د پاکستان پیپلز ګوند او چاندنی شاه بیا د جماعت اسلامي ګوند لخوا ټاکلې شوې ده.
لوکل کاؤنسل بحیثیت ممبر اقرار کرتا ہوں.
د سوګند پورته کول وروسته شهزادی رائے د جون په 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی خوشاله دي چې نن د هغه خلکو سره یو ځای سوګند پورته کوي چا چې ته دوی خبرې کول نه غوښتي. هغې زیاته کړې چې دا نه یوازې د هغې بلکې د نرخزیانو ګټه ده او هڅه به کوي چې د خپل ټولنې لپاره غږ پورته کړي او حقونه یې ترلاسه کړي.
پاکستان کی ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ خواجہ سراؤں کو پہلی بار
دا وایي د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل دا ولیکل شو چې خزیانو ته هغه عزت میلاو شو د کمی چې دوی حقدارو. دا د تاریخ برخه جوړه شوه چې نن موږ د دې څوکو غړي وټاکلې شو. نن موږ لپاره یو ډیره لویه ورځ ده. هغه کسان چې موږ سره بهر لاس نه میلاوهلو یو ځای کېناستل او چای څښلی هم خوښ نه وو. نن هغوی زموږ سره په ایوان کې یو ځای ناستی شهزادی رائے زیاته کړې چې د پیپلز ګوند مننه کوم چې د ښاروالۍ په قانون کې بدلون راوستي او نرخزیان پکې هم شامل کړي دي. دا جماعت اسلامي لخوا په مخصوص څوکۍ ټاکلې شوې چاندنی شاه بیا مشال ریډیو ته ویلي نرخزیانو ته د ورپېښو مسلو د هوارولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو دپاره به پوره غږ پورته کوي.
شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کی
جس نے اتنا اچھا پلیٹ فارم جماعت اسلامی مننه کوم چې مونږ ته دا موقع راکړه او مونږ د دې ښاروالۍ د ایوان برخه جوړ شو. دا نن څخه به مونږ د خپلو هغو غوښتنو لپاره کال پیر کړو کوم چې زمونږ غوښتنې دي. د دې ترڅا مونږ به د خپلو سیمو د پرمختیایي کارون لپاره هلې ځلې کوو او د کراچۍ خلکو ته به اسانتیاوي ورکړو. چاندنی شاه زیاته کړې نرخزیان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی دپاره قوانین جوړ شوی او کله کله د دې د پاره غږ هم پورته شي. خو اوس چې دوی ایوان ترغله او د ښاروالۍ برخه جوړ شو ډیر په موثره توګه خپل غږ پورته کوي ځکه چې د نرخزیانو په مسلو دوی په خپل ډیر خبر دي او هر ډول حالاتونه تیریږي. په کراچۍ کې د مدني حقوقو فعال او قانون پوها سارا خان ایډوکیټ بیا وایي دا ډیره خبره ده چې نرخزیانو ته په ایوان کې برخه ورکړل شو ځکه چې دې طبقې ته په عادي ژوند کې خلک ډیر په خسترګه نه ګوري. د جون په 10 نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل نرخزیان خیر غواړي او که په ستونزو کې ژوند تیروي څوک تپوس نه کوي او نور له څوک کلک غږ پورته کوي.
زما په نظر کې دا یو ډېر ښه اقدام دی ځکه دسي خلک دسي طبقه څوک چې څوک هم نه اکسپټ کوي موږ له پکار دي چې موږ دوی انکریج کوو دوی دومره اهمیت ورکو چې هغه ښه کارونو کې خپل قدم بڑھاوي. دغه کې طبقه چې روډونو کې ډانس کوي گانے بجاوي نو ټول خلک خوشحالي او تالیاں بجاوي خو کاغو ته یو ډیسنت لایف او یو ډیسنت کار پر اس اقدام زمو حکومت یا کوم کونسل والی نو داهی خلک دی کمچی اعتراض کوي. نو زما په خیال دا یو ډېر ښه اقدام دی او ټول لپکار دی هر یو عوام هر یو انسان لا چې د دوی انکریجمنت کوي.
سارہ خان زیاته کړی چې د کراچۍ په ښاروالۍ کې نرخزیانو ته برخول کړی شو باید چې صوبایي او قومي سمجانو کې هم دوی ته برخور کړی شي. دغه ټولنه خپل مسلې په خپل راپور تکړي او حقونه ترلاسه کړي. د کراچۍ د ښاروالۍ په انتخاباتو کې 300 وشپې تسوکو کې پاکستان پیپلز گند یو سل پنځه پنځوس، چیرمینان جماعت اسلامی یو سل دیرش، پاکستان تحریک انصاف دو شپیته، مسلم لیگ نون څوارلس او جمعیت علما اسلام سلور، تحریک لبیک یو چیرمین ګټلی وو. د یو سل پنځه پنځوس په حساب پاکستان پیپلز پارټی ته یو پنځوس او جماعت اسلامی ته د یو سل دیرش په حساب سلور څلوېښت مخصوص یا ځانګړي څوکۍ ترلاسه شوې، چې پیپلز ګوند ته د ښځو په ځانګړي څوکو کې دوه دیرش او جماعت اسلامی ته اتیش څوکۍ ترلاسه شوې دي. د کراچۍ د خاروال یا میئر ټاکنه لا نه ده شوې. پاکستان پیپلز ګوند د میئر دپاره مرتضی وهاب او جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نومولی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیر یم. د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.